السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو تاندې څنګې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایف پی آسیا پاسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل سختې لوږې نږدې 20 میلیونه افغانان ځپلي او له دې ډلې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال به په افغانستان کې 28,300,000 وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیم د فعال متیولا ویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری په یوه ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمنه شوې چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي یې نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه بلل شي. میرمن امیری لیکلي د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوي فعال متیولا ویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د پرتګال پولیسو په پلازمینه لیسبون کې یو افغان کډوال د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د 2 ښځو په وژنه تورن کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي کله چې له دې اسلامي مرکز څخه د مرستې لپاره غوښتنه وشوه نو پولیس افسرانو هلته دا افغان کډوال په داسې حال کې ولیده چې یوه چاړه یې په لاس کې وه. خو کله چې پولیسو د تسلیمۍ غوښتنه ترې وکړه هغه ونه منله نو پولیس ډزو ته اړ شول. د خبر له مخې برید کوونکی ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې دی. د کورنیو چارو وزیر خوزه لویس کارنیرو له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل د دې مرکز 2 کارکوونکي چې یوه د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکې او بله 40 کلنه ټولګیواله ده په برید کې وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي شوی. د کورنیو چارو د وزیر په وینا تورن افغان له رواني پلوه په ناوړه حالت کې و ځکه خپل میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یوه کمپ کې له لاسه ورکړې وه. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبی کوریا او زامبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو تنظیمونکو سره دوه اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. او د اوکراین ولسمشر وایي که نړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې جګړه ژر پای ته رسېدلی شي. ولادیمیر زلنسکي په خپله بیګانۍ ویډیویي وینا کې وویل دای باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیا د ختیځ بخمود ښار د نیولو لپاره جګړو ته دوام ورکوي، زلنسکي د اوکراین د مقاومت او نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. هغه په دې دلایلو کې د اوکراین ویجاړ ښارونه او کلي په نورو هیوادونو کې د خلکو د ژوند د تباهۍ ګواښ او د سولې له خبرو د روسیې دوامداره تیښته یاد کړل. د اوکراین د پوځ ستر درستیز پرون وویل چې روسي ځواکونه په بخمود ښار کې حملو ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې په ټینګ هوډ مخه نیسي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام لرو چې د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد اسدالله اندیال سره ځانګړې مرکه پکې شوې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلام اله دروغ او جوړ بوي د دیونی په خبرونه کې د باچا خان د 15 شم تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په شله منیټه وو په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان یې راخپل کړي د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبرې لرو، ورسره نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړو خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح یا فغینه او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی و. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بیعدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي، کامیابېدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي، حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم، که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي، که خلک یې څومره ستایي، هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویل یې چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډېره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي، باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا ترڅنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي، د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مولا عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو، د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
تاسو په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده؟ د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی. او وروسته می د دې پاړه لیکلې د دې د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د پاچاهان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بېسواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړي وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچاخان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د پاچاخان سره ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
دا ان کیسه موږ ورسره پیدا شو، خو لمړی د موږ تصمیم همدا و چې رازا دغه راتلونکی د پاچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالانو لخوا وارزو چې دوی د پاچا خان شخصیت، مبارزې او ژوند په اړه څه تعبیر لري، د لوری څه ده. همدې بنا باندې چې موږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتما د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوئ. اختیاري بڼه درلودله، طرحه موجوده وه، تګلاره موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغېزمند و هغه برخه به دوی خپله ټاکله په خپل اختیار باندې. څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده. د هغه تر چتر لاندې، تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله. کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کره کتنې ټیم کتنه وکړه او د دې دیرس مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. دا چې ولې رد شوې، دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راسپړل شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږ ویشت مقالې اوس په همدې کرز ماټیک رهبر کې خوندي شوې دي او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد. جنوري شلم باندې څه ده مخکته نو چې د پاچا خان پنځه درسم تلین.
مومن صاحب، تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوه شئ افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند، دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټولې کړې څه یې وویل؟ یعنې ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د موږ د توقع خلاف موږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې. زموږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلوده او زه فکر کوم څومره چې کلونه وځي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهېدلی وي. په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کې مقالې خوندي شوې دي. د زنځیر کړۍ په څیر داسې یو بل سره تړلي دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه زموږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګ د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سو، د پاچا خان چې د خیراز ټولنې لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزې ګټ اړي کې چې د دوی مخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کوم تاثیر لرونکي شخصه د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاچا خان د ژوند آن او مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزه مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړي. کړی دی چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړون کې چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه د هغه له مبارزې څخه سره اخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره.
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځویو کې چې کله پیدا سو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل. کله چې نارینه ډوډۍ به وخوړله پسمنه ډوډۍ بس پاتې کېدله هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. باچا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د باچا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوقو اړوند کوم لیدلوری درلود د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار ته رابلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. باچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو ده باندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوې کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې. ده به ویلې چې نه زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې باچا خان درلوده باچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده چې خلک مینې او همکارۍ ته رابدلل چې افغان ځوان ولولي او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه سي کړی دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تشریحات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی څومره زیار یې کړی او څه فکر درلود.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالات چې وخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ماته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کی او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزې او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخ یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لاملونه تر ډېره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډېره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډېره لامل هم په نفس نه اعتماد او پاین حال کې دی یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دی پاره د خپل وسایله دی پاره یا د دې دی پاره چې دوی په ژوند کې څنګه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې به ګوشه نشینی کیږي ویریږي حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي
یو ویلات دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی ځکه کومګه وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري دا چې ارزښت نه لري نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته پخپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کړي ل خپل توانه پورته ل خپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو هغه د ژوند درته تنګيږي یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده به خدای ته خوان نه درکړي هغه که هر دنده وي هغه علت دی چې بل اخره د دې زړه تنګون پیدا کیږي ذهني فشار او تر پیدا کیږي تر سټرس لاندې راځي بل اخره نه د ژوند ورته خوان ورکړي نو وظیفه ورته خوان ورکړي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د مفهوم ژوند او کله کله کور سره کین و یاره د ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شی وي
محمد الله اریان وایي هغه ځوانان چې په هی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوان نه ورکوي په کار د چله دی حالت د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پات کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړی کیږي زړی نه کیږي د نه وای د په دې معنی د چې دای لسانس نشو یو ورسته پاتې والی یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې را معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کولای چې دغه خپل بی غوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې په ډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سې او چا په توګه چې مبهم انسان د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور را پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ته همدان هم د استفاده وکړه حرکت وکړه خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستانه ملګری ځان ته ایدیال وګرځوا چې دیو چا حتی باید ورسیږم که به خې دیغه حتی ونه رسیږي دیغه نمایت خو به ورسیږي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخه یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ازادۍ مېلمه
د ازادي میلمه خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګرۍ څانګې ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شویم. او د 1303 کال کې او هماغه 1303 کال کې په هلمند کې د بست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادي را پیل کړه، چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح بس د ورځې یو څه موده کې دی، او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مخته وړم قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ؟
بلې ونری صاحب، په 1303 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم، هلمند ته راغلم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی، یعنې تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون ښې لاسته راوړنې به ولرئ، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې و، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولی شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته معرفي کړم. زه بیا کندهار ته راغلم، د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه، خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې، یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې. او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي، دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم، ورته ومې وویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي معین هم و او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړې وه. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شولم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دلته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبې رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې ازما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې غزمینه زما څخه تېره شوه او غزمینه ما ور نه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استادۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو انجیو کې کار کوئ په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړئ، تاسو به راځئ بوس پوهنتون ته. کله چې بوس پوهنتون ته راغلم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړئ، هغه درخواستي مې ولیکله. طبعا
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته مې قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
که راشو بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که په ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوي په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر بز ما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وو، ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تیرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په مخه د انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب
کله راځي په دې جریان کې پاتې شوی یم. مهرباني.
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه کړی، نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د دې لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم خوي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت ته شکر کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله. په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي په آینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولې دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب. د تیر نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم، او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په کښېده چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده، او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړې زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړې زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړې زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نه وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزوق دی، څه شي کې ملکه ده، او چې خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، او تقریبا په سلګونو محصلین له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي وانه غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده، او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا تخي، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څومره دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځي راغلم، نو یو خو اړتیا و چې هغه دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودې چې هم کار وکم، او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې زما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش له تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی، هغه کمیسیون یې تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څومره وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لری بوختیاوی بل لری ک پختنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لری څنګه کولای شي چې ټول تر رسیدګي وکړي
بل یو نور صاحب واده مو کړی دی د واده می زیات کم درې کال کیږي او یو لور کې لرم نو ما مخکې تاسو ول چې یو کاری تقاضا هم داسې ده چې سم په لمن کې اوس نامخره شک قوي او مسلکي کادرونه ستاسو د اقتصاد په برخه کې هم ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه ستاسو نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم کور مې دغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم
ډېر ښه تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ څه احساس کوئ
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم تمن افغانستان غوندې هیوادونه درېمه نړۍ غوندې هیوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کیږي تعلیم یافته اشخاص ښه شخصیت لرونکي اشخاص د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کیږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي ډول ډول خلک پیدا کیږي خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهیږي پوهنتون د استاد په قدر پوهیږي یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دي یا زما سپکاوی کړی دی په ټوله کې زه له دې وجې څخه تقریبا راضي یم
اندیاسه تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره کراش هم دې خبره ته چې په خوانی وضعیت کې اوسنی سره پرتله کې اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلور ولایتونو ځوانان ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي نو
ریسټ کاول تاسو د دې پښتنې غوړې برخې ته ګل راسم هغه باندې لرنه چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه وو په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودل که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو ولې وضعیت هغسې هم نه وو لکه څنګه چې رسنوي کې وو لکه څنګه چې په نور ولایتونو کې وو که زه یو کوچنی مثال درکړم زما یو ملګری دی هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کوله ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې وای ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته هلمند دی وای ما ورته وویل چې ما ته چې څنګه په هلمند کې موټر شته هلمند کې موټر ګرځي وای ما یو خوا ته افسوس راغی او د بلې خوا ته وای خندار اخلاله وای بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته نه پېژم دغه خبرې څخه د برې کال وروسته دغه استاد هلمند ته راغلی وو زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې څه ګرځولې وو تفریح چکر یې تور کړی وو د چې له شګال لیدلې او پونتونه لیدلې او وضعیت لیدلې او نو بیا ورته ویل چې ولا موږ به سیدا فکر نه کاوه چې هلمند کې ودنده امکانات برابرې د لور زده کړو کوم موږ دا نه وایو نو ریسات چې
پیل نه اندیا صدا دا هغه اوسنې او دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پات کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیمو ته زیدي لومړي ځل لپاره ویني چې حالت قلبه کیږي نه پوهیږم په کوم ځکه بادي ځرند ده او نه دا د هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووت په تیرې بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځایو کې مادي ژوند روان دی داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی
بالکل دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د پوهنتون خادم یا دلته مسؤل پاتې شوم او زه به د دې پوهنتون صفت وکړم دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې زما خبرې اوري هغوی ته دا ډېره ښه معلومېږي چې بوس پوهنتون په جنوب لویدیځ نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري یو خوبس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته، دلته ټول کار کیفیت ته کیږي. که تاسو راشئ نوري صاحب د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیرې پروت توپنجي ولایت کې هلمند ولایت کې په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې دپاره څومره خواري کښل کیږي، څومره امکانات مجمده کړي دي، واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. داسې که هلمند دولتي پوهنتون ته راشئ نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12-13 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلي دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کیږي.
اکراش اندیال صاحب، دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو لخه پوهنتونونو څخه د کدې فیس موضوع تر راشو، ځکه چې هلته به ډېر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلي دي یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تېره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لرئ، د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د بوست پوهنتون زکریالان تر ډېره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو، خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو، د لیلیه سہولت نه لرو، خو خپل د لشکرګاه ښار کې د سہولتونو سره چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هغه دفتر کې خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نشته.
د فیس موضوع تکرار شو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستر، که دا چیرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 60,000 افغانۍ راځي، یوازې 60,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځۍ دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وس وي د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم، چې کسان طبعاً خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 15,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به اقتصادي پلاو به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک شي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف کو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کندې نه دي، کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا شکایت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې کوم تاسو نه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی. هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکېټ ووځي، هغه نشي کولی چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنې په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بېله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظ هم متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دی، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغی دخته که شاید دمینی قتل شوه دغی دخته که شاید دمینی قتل شوه دغی دخته که اوز هم دزل در ازابون دیده دزل در ازابون دیده شپی تفن آوره ماش پر چوپر حل چوپر دا زمان دیده لورا زی تختم چی لشور دکی استابون دیده آئی های استابون دیده شپی تفن آوره ماش پر چوپر حل چوپر دا زمان دیده